په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. مخکې دې چې د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ور ورسیږي، پیل دې سات په خبرونو کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي دوی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون زیانونو ته سخت اندېښمن دي. ام میرمن اوتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل وچکالۍ په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره کړې او د غذایي نخوندیتوب لامل شوې. هغې سپارښتنه وکړه چې د اقلیمي بدلون د زیانونو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره خبرې وکړي. اوتنبایوا دغه راز ویل تر هغو به د طالبانو سرپرست حکومت نړیوال په رسمیتونه پیژني چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه لرې کړي نه وي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون چهارشنبه د 2023 کال د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغانستان د لوبډلې ګډون د طالبانو لخوا له سپورټ څخه د ښځو او نجونو د منع کېدو پر سر د مخ په زیاتېدونکې مایوسۍ له امله تر پوښتنې لاندې راوست. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د سپورټ وضعیت د دوی د عملي اقداماتو لپاره د پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه ډېر د اندېښنې وړ دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نورو هر ډول اقداماتو د کولو لپاره د خپل حق خبرداري ته په اشاره وویل. د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د پلاوي او لوبډلې د ګډون په اړه د ځانګړو جزئیاتو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د اولمپیک نړیواله کمیټه کولای شي چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ګډون په سپورټ کې د حکومت د مداخلې په خاطر وزنډوي او د هیواد لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د اولمپیک تر بیرغ او سرود لاندې د یوې خپلواکې لوبډلې په توګه ګډون وکړي. د کمیټې په 2016 میلادي کال د برازیل د ریو دی جنیرو د اولمپیک په لوبو کې د کویت لوبغاړو لپاره ورته زمینه برابره کړې وه. د پاکستان د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره پرلت دوام لري. دغه پرلت د جون په 9 په میرالي کې پیل شوی و. د غورځنګ ویلي د جون په 19 مخخ مشر علي وزیر تر نیول کېدو وروسته د بنو زندان ته لېږدول شوی او له هغې مخکې څو نور مهم غړي هم نیول شوي دي. پرلت پرون چهارشنبه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل که ملګري خوشي نه شي د اختر په ورځو کې به هم پرلت ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وینا پر علي وزیر تور پورې شوی دی چې په خپلو ویناګانو کې په خلکو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې خپرولو هڅه کړې ده، خو غورځنګ دا تورونه رد کړي دي. د البانیا د فساد او منظم جرمونو ځانګړې محکمې پرون چهارشنبه د هیواد په یوه کم کې دیره د ایران د حکومت د مخالف وسله والو ډلې مجاهدین خلق یو شمېر غړي جګړې ته د هڅولو او سایبري جرمونو په ګډون د جنایتونو پر څو مواردو تورن کړل. د محکمې په دې اړه څېړنه او پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د البانیا پولیسو په اشرف درې کم کې چې د دې ډلې شاوخوا 2800 غړي پکې اوسي په ترسره شوو عملیاتو کې په لسګونو کمپیوټرونه ضبط کړل. پولیسو په یو اعلامیه کې وویل چې د دغو قانوني عملیاتو په مهال د کم د یو شمېر اوسېدونکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. البانیا د تیر کال په جولای میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وروسته له هغې پریکړې چې تهران د تیرانا پر ضد د سایبري حملو په طراحۍ تورن کړ. د ایران د رژیم ضد مجاهدین خلق سازمان چې په عراق کې کم درلود په 2013 میلادي کال د ملګرو ملتونو او امریکا په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې دغه کم بند او غړي د البانیا په شمول یو شمېر نورو هیوادونو کې ځای پر ځای شول. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي تمه لري چې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د نږدې 1 میلیارډ ډالرو بسپنه یقیني کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي کیف د هغو پروژو لپاره چې کولی شي له جګړې وروسته پرمختګ او د دې هیواد له لا عصري کولو سره مرسته وکړي مشخصو ژمنو ته اړتیا لري. د اوکراین صدر اعظم شمیحال پرون په لندن کې د اوکراین د بیا رغونې نړیوال کانفرنس ته وویل چې جګړې کیف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د بیا رغونې له یوې سترې پروژې سره مخ کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پیږي. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پیږي. ځینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړې دي ازادي راډیو ته. موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړې چې له افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم وروسته راځي، خو په سر کې راځي چې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته ملمانی هغې ته هم سلامونه او نیکې هیلې. بد بختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی، بیکاری او چې خپل حد ته رسېدلی دی، نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته هم کار نشته. افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبور کیږي جی کور کو بچی خماران نه دي چې خاورې به وخوري. اخو انسانان دي، دولت باید غم وخوري، د بیکاری غم باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني. دا خو دومره مړی شوي چې د نن سل چنده نور هم زیات چې هم بیا به هم خلک رواني، ځکه چې د لږه ده بچي ډوډۍ غواړي. صحیح ده چل ده هم مرګ شته، خو که ورسېږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي. دغه مسلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان ته اراده یو ورځ مرګي دپاره دی. دولت زمونږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسره سره د پلنګي سیمه اوسېدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استانبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په دې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څوک مې غږ اوري کوشش وکړي چې له دغه لارې څخه ډډه وکړي، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي.
لوستنه د حکومت صدا د دې چې د افغان ماجرین د غوړې نور ملکو څخه نو دلته باید یو کار زمينه ورته برابر کړي. د خپل تر اوسه هیڅ کار زمينه نه ده برابر کړې د عوام لپاره. دلته محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه ودم د مل په ساته شش مسات راغلي دي، ډېر شش کارونه کې انترساس و. دا مسات نه پرې دی باندې ولا کس ته اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي؟ دا خپل ظلم دی چې د عوام سره کوي. موږ عوام په مسات باندې آباد یو دي، مسات باندې کړی دي، کله تعلیم باسه ده، کله صحت په باره کې، کله نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارت څخه چې موږ مسات پرې دي په کندهار او هلمند کې په ټول افغانستان کې. دا یو ډېر ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړل.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکو ته دي. دلته موږ ډېر لیدلی دي سي ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی سي، خو بس دا دې شوق سي روان سي. ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. دا ځینې بس بېرته راوګرځېږي، راوینسي، را انتقالی کې بېرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي، ځینې څنګه. یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت د مسافرۍ نورو هېوادو ته تلل داسې عادت یې ګرځېدلی دی. دلی چې کار ورته پیدا کېږي نه کې نه، دا دلته به کار څه کوو؟ دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې وجه کې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجه بس هتې ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ته ځینې بیا له شوقه ځي، او یو یو کدا سی ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سی.
اوریدونکو دا وو استاد هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو. دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم اوریدې چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالت یې اوس د ژوند کړی تنگ ده او وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تک ته زړه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او د دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو پاسې د 1950 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون د 1950 څخه هغه تاسو شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګیو پورې یا احزابو پورې تړل شوی او یا هم د سیاسي عقایدو له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو او کوم چې هغه دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر او خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد ته کډوال شي، نو د خپل دې ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالۍ په دوهم هیواد کې ومنل شي. که چیرته دغه دوهمه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی. همدغه دوهمه ماده کې د افغانستان وګړي ته موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هیوادونو ته تللي، یا لاوردي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي. چې هغه لامل یې فقط همغه د نامو په
مو جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی پرې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
د کچېر ته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي پروتکټ دي سیاسي او امنیتي دي. دوم دی حکومت، دی حکومت ضعیف حکومت داری عوامل دي، او درېیمې اقتصادي عوامل دي، او څلورمې هم د فرهنګي عوامل او بنیاد دغه څلور عوامل دي. په خپل لمنه کې دغه کډوالي منځ سره کوي چې اولنۍ انګېزه یې سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤول نه ګڼي او لامل کېږي دا چې د افغانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځیر بنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي. موږ تاسو نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا به د مرګ نن ورځ په منځ کې ته په خولي یو محدودیت موږ تاسو ته او د دې کورنۍ له لارې الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوس نه نسل د اولادو د ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره تاسو چې راتلونکي لپاره د خدمت مسؤل دي. مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نورې هیوادونو ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هیوادونو ته او یا نورې هیوادونو ته سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف، د علم، د تعلیم نه مراغې ته ځان تعلیم نه مساعده شي.
د بشری حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم داسې شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څرنګه وکړم، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسونو زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسې وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېدل، د حکومت حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخواني امنیتي قوتونه سربازان سایمن سبان، ډېر خلک پخواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو، او هغوی ته د وتلو زمینه مساعده نه شوه. ډېر کسان ووژل شو ابد مرګه، او پادري لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه، او دا هم هغه یوه ستونزه ده، نه بده مرګه چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو د افغانه په په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاندار نه ورسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان، پخواني چارواکي، هغوی خپل وطن پرېښی دی. د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه دی، موږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي، دغه کومکونه چې ورکی دغه د فلپی موسسات ته هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس، بیا خاص په باغلا کې د زموږ باغلان په لخمری ولسوالی خوجلون په ساحه کې وسیف دی. خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه، کومک راځي دلته نومان چې نوشته سی، بیا پاغه کې نومان معنا ورکسی کر سره، نومان د 2000 نومان زر نومان ورکسی پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلقو ته بيخي مستدری سينا. نو دا زموږ زغ تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته عدالت وسی په خبرو کې، پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه وکړو، کومکونه مو وکړه، یلا دروغ وای خلقو ته کومه قسم سین نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سیمپونه رایله کې محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دی کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښي، او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سیمپونه بندې، ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه موږ سیمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه نه کېلې، احترامات د لوټ تاج جوړ او روغ است. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالي تعلیم خبرات او د مشکلات سره مخ تم، خبراتي سیستم ته نست دلته خادین راست، خلک ډېر ستونزه سره مخ دي. که یو مریض پیسي یو دایبل پیښه وسی، هغه په تلفون کار نه کوي، خپله به سړی ورځي. نو تاسو همدا هیله ده چې دا پیغام تر مسولینو چاروا مسولو چارواکو ورسوي، موږ پیغام باید خپور کړي تاسې په روانه کې. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته، دواسي همت هلمند ولایت نه ستاسو څخه خبر کوم. ازادي راډیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ییز مسولین سلام علي صاحب ټول هغه مسولین خبر دی چې د هلمند کجکی اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي، د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوندو مسؤلینو خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکی اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکی بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه، اوس یوازې د پنبې کښت دی. پنبې کښت چې موږ داسې سي تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوي او مسؤلین هم توجه وکړي.
نو من یم تل هغه د فراه د ولایت کوهستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره در بدر دي. کورونه ګرده بار سو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د کوهستان ولسوالۍ، یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کړي چې دي د دوردست ولسوالۍ دغه کریجات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نو دغه ولسوالۍ ته، کوهستان ولسوالۍ، بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تن پلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري. خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالهادي هم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره عوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول سوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه به پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بېلابېلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووهي او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول د رادیو کارکوونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلامه زه سنګر نیازی دا پیغام تاسو پرېږدمه. موږ نه درې درې سوه روپۍ ټولې کړلې، وایي تاسې ته مواد درکو، مواد خو یې را نه کړل، درې سوه روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کوم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دیالینګار، مواد ورکوي هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمین یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړئ لمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي. نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې لازمه غږ ورسېږي، دا غوانیان و غم و خوری دا ایرانیان که حکومتی که غیر حکومتی ظلمون و سرکی.
سلام علیکم دی ازادی راډیو ټول کارکون کو تا زما سلامی بعد سلامه زما یو پیغام دا پیغام می دادا چې دی گرم سیر پانتنون و دیر لگرمی لوجه او بیل حد گرمی دا او وزارت تحصیلات دی سکال درسختی نده ورکڑی دی گرمی او گرمی دیر دا محصلین دیر پازاب دی او استاسنم دیر خواهش دا چې دغه پیغام دی ازادی راډیو دلاره او یادی او پوست لاره خپل نشر که مننه.
سلامونو احترامات دی ازادی راډیو کارکون کو او ریدون کو توائی ما احمد همدرد لغمان نا پیغام پریدم. بیل شک اسی ازادی راډیو یو نادر او معیاری رسنه دا او پا دیر خکای پیت سره او ریدون کو تا خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډیر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي صحیح کار نه کوي او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تی نه هیله کوو تخنیکي ټیم نه چې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام له ازادي رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
سلامونه او پیرزوینې. کله چې د مور کلمه اورو زمونږ زړه ته هغه وینا راځي چې وایي ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت مې ونه لیده. خو هو مور مې لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیندوارۍ د کورنۍ ټول غړي یې خوشحاله شول ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي.
سرک
نہ ویری کی
د پونکو ګډیانو غم سره ده
استاد زه خو چې په چلټه لګ نور هم پکې ټینګا کا کوند د ګونچا ګل وار پر نور هم خطا شي
اے استاد مو درې کا زادر ته کوزي کا نو ګونچا ګل ډیر شور مکوا د استاد مشم باندې خرابوي الا زما په روان دي دا د کلی ترانی